السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو حکومت لوی چینایي کمپنۍ سره د امو سین نفتی حوزې د نفتو د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د قانونو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د چین د سی پی ای آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پانه کې ویل شوی چې تیر ورځې دوه ځایه په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځای لمنځه وړی دی. دوی وایي دغه عملیاتو کې ټول ټال اته تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور نیول شوي دي. خبر پانه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایی ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایی ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان نه یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړه چې د پنجاب د اورکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا پیښه غندلې ده. طالب چارواکو له پاکستان غوښتي چې د دې پیښې پوره پلټنه وکړي او عاملین یې ژر تر ژره ونیسي. ایران د فرانسې لخوا د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د کارتون چاپېدو ته د غبرګون په لومړي قدم کې په تهران کې د فرانسې د څېړنو مرکز بند کړ. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. د فرانسې لانجمنې چارلي هبدو مجلې په تازه ګڼه کې لسګونه کارتونونه چاپ کړي چې خامنئي یې پکې مسخره کړی دی. دوی د خپل دې کار لامل د هغو ایرانیانو ملاتړ بللی چې د نظام په ضد اعتراضونه پیل کړي. او په جرمنی کې د نوي کال په شپه د خلکو بلواګانو او په برلین او څو نورو ښارونو کې د بیړنیو خدمتونو پر کارکونکو بریدونو جرمنان بوګنولي دي. اوس په ټول جرمنی کې د اورلوبو او اورغورځونکو پټاقیو د بندیز غوښتنې ډېرې شوې دي. د جرمنی چارواکو ویلي د نوي کال په شپه یوازې برلین کې یو څلوېښت پولیس ټپیان شوي او په نورو ښارونو کې هم د اوروژنې پر کارکونکو لسګونه بریدونه شوي دي. د برلین ښاروال فرانسیسکا ګیفي د ځوانانو یوه غونډه رابللې او شوې ګډوډۍ او بلواګانې یې د نه منلو وړ بللې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو تفصیل اوریدل شي. د طالبانو د قانونو وزارت له یوې چینایي کمپنۍ سره د امو سین نفتی حوزې د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د تړون ګټې او د افغانانو پر ژوندې اغیز څه دي؟ په دې اړه د چارو د کتونکي نظر را اخلو. ملګری ملتونه د افغان ښځو د کار پر بندیز غونډه جوړوي. دا چې دا غونډه څومره ګټوره ده او اغیز څه کېدای شي په دې اړه درته مرکه لرو. د خبري مجله کې مو له نورو تازه پیښو هم خبرو. دا به هم واوري چې یوناما په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیز تازه اندېښنه ښودلې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت نن له یوې چینایي کمپنۍ سره د امو سین د نفتی حوزې د کیندنې قرارداد لاسلیک کړی دی. دغه قرارداد 25 کاله موده لري چې په ترڅ کې دغه کمپنۍ د دغه حوزې تیل راباسي. دا چې د دغه قرارداد او تړون جزئیات سي دي د لاسلیک پر مهال دواړو لورو څه ویلي، د تفصیل لپاره همدا شیبه زموږ همکار خاطر پردیس سټډیو ته وصل دی. پردیس ستړي مشي، له تاسو به د دغه قرارداد نور جزئیات واورو. دواړو لورو په کې څه ویلي دي؟
سلام تاسو ته لودین صاحب، ټولو لیدونکو ته. او هو، د طالبانو د قانون وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست، البته د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د چین د سی پی آی آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوی. خبر پاڼې کې راغلي چې دغه تړون یا دغه پروژې په پلي کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د زیرمو د کیندنې له اړخه پر ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسان ته د کار زمینه برابره شي. د آمو سیند نفتي حوزه 4500 کیلومتره مساحت لري چې په دریو شمالي ولایتونو جوزجان، سرپل او فاریاب کې پرته ده. د طالبانو حکومت وایي چې نوې کمپنۍ به په لومړي کال کې پر دې سیمه 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي او راتلونکي دریو کلونو کې به 540 میلیونه ډالر نور پانګونه هم وشي. د تړون موده 15 کاله ښودل شوې ده. د طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان د قانونو د کیندنې بهیر چټک کړی او د پخواني حکومت د شویو قراردادونو د سمون او تمدید سربیره 16 قانونو د کیندنې لپاره په قرارداد ورکړی دي. په دې زیرمو کې لویه برخه د ډبرو سکاره، مرمر ډبرې، شوکانې او تالک ډبرې دي چې د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمالي سیمو کې کیندل کېږي. د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په 126 وړو کاني زیرمو کې کیندنې کېدي، خو طالبانو یوازې وروستیو دوو میاشتو کې پر دې شمېر 16 قراردادونه هم ور اضافه کړي دي. خو د طالبانو پر حکومت بیا نیوکه او پوښتنه دا ده چې آیا د دې قانون د استخراج لپاره ظرفیت او ترخوای حقوقي مشروعیت شته او که نه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت بیان عصمت الله برهان وایي نه یوازې دا چې کاري ظرفیت لري، بلکې دا پروسه د تیر په پرتله ډیره شفاف او رڼا کړې او همدا لامل دی چې عواید هم زیات شوي دي. تر دې خوا د افغانستان له قانون یوازې د خامو موادو په توګه کار اخیستل کېده او نیوکه دا وه چې کور دننه د پروسو ترې د نورو ګټو لپاره هیڅ پروګرام نشته. د بیلګې په توګه همدا اوس افغانستان د ډبرو سکاره او سنگ مرمر پاکستان ته د هغو شرکتونو لخوا په خام ډول وړل کیږي چې د طالبانو حکومت ورسره قرارداد کړی، هغه څه چې اقتصادي کارپوهان بیا پرې نیوکه لري. بلې لودین صاحب
ډېره مننه خاطر پر دې سو چې نن یې هلته په کابل کې د طالبانو د قانون وزارت او د یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ د امو حوزې د نفتو د قرارداد جزئیات راکول. دا چې دغه تړون د افغانستان لپاره څومره ګټور دی، د افغان ولس لپاره پلان محال کې ګټې څه دي او دغه انتقادونه څومره پر ځای دي چې طالبانو په دغه تړون کې یا دغه تړون د عملي کېدو لپاره کامل ظرفیتونه نه لري. د موضوع د تحلیل لپاره د قانون وزارت پخوانی سلاکار او ویاند عبدالقدیر مدفی سټوډیو ته وصل دی. مدفی صاحب ستړی مشه، تاسو هم دغه موضوعات سیړی، څه دي د نننی تړون ګټې د افغان ولس لپاره؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم او اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. د افغانستان په کانی زیرمو کې فوق العاده اقتصادي ظرفیت شته چې کولای شي د افغانستان ډیر ویجاړ اقتصاد په دې معنی مونږ په خپو درو. البته چې هغه ظرفیتونه چې په دې سکتور کې مشخصه شوی دي د یو میکانیزم په اساس معنی چې په هغه کې تر ټولو مهمه مرحله د تفحص، اکتشاف او بیا وروسته د استخراج پروسې چې مونږه قراردادونه کوو او نور هیوادونو سره یو تعامل کوو. البته دلته یو ډیر غټ مشکل چې زه وینم هغه دا چې لومړی خو د دې قراردادونو د نویت او د دې قراردادونو دغه فلسفه مشخصه نه ده چې په کوم اساس باندې تړل کیږي، خصوصا چین سره مونږ ولې وتړو، چون مونږ د چین سره ډیرې ناکامې تجربې په مسایینه کوو په نورو قراردادونو کې لرل او دا قرارداد د همدې چینایي شرکت د هغه تعهدات چې په هغه وخت کې د استخراج په وخت کې دوی ویلو چې کوم شرایط چې ورته ټاکل شو هغه پوره نه کړل. البته د قرارداد امضا ډیره یو اسانه پروسه ده چې کولای شو مونږ په لسګونه قراردادونه د هر چا هر شرکت سره یا خصوصا یو هیواد سره مونږ لاسلیک کو، اما وخت چې مونږ د ستر قراردادونو بحث کوو د 25 کالو بحث کوو نو دا یوازې 25 کالو بحث نه دی، بلکې دا د 500 او د 100 کلونو قراردادي. البته په مشخصن چې لومړی دوره کې اکتشافونه کیږي، دومره دوره کې بیا د استخراج او استخراج نو وروسته چې څنګه وسات ورته ورکړل شي.
څه فکر کوي اوس طالبان دا کوي چې دوی دغه تړون لپاره کامل ظرفیتونه لري؟ دوی وایي چې په دغه وزارت کې د وزارت پخوانی کادرونه پاتې دي، تخنیکی کسان ورسره پاتې دي. آیا تاسو هم باوري یې چې د تړون مخکې دغه کوم شرطونه چې تاسو یاد کړل دغه شرطونه به حداقل تر یو ځای پورې عملي شوي وي؟
ګورې دا د استخراجي صنعتي سکتور چې دا د غټ قراردادونو چې وخت چې مونږ بحث کوو دا په خپل کې ډیر غټ احتمال د دې لري چې مونږ یو ډیر غټ اقتصادي بحران سره مخ کې لکه تاسو مثالونه ګورئ په سریلانکا کې د چین قراردادونه دا شان په نورو منطقو کې په پاکستان کې خپل د سیپک پروژه کې د چین سرمایه گزارنه تاسو ګورئ غټ سرمایه گزاري چې خصوصا په سکتورونو کې خصوصا په منابعو کې منرالونو کې راځي دا خپل ذات کې ډیر ریسکونه هم له ځان سره لري. آیا دغه مطالعات هغه اقتصادي مطالعات چې د دې قراردادون لپاره باید هغه تضمینونه وجود لري چې آیا دوی دا ظرفیت لري چې هلته هغه ترسره شوی قرارداد کې چې کم موافقت کیږي هغه معنی عمل وکي او هغه ترسره کی باسه هم دغه دی چې مشکل هم دغه دی چې مونږ ولې یوازې خپل قانونه خپل غټه سرمایه چې مونږ د ټولو افغانانو سرمایه ده مونږ یو هیواد ته ورکو دلته یو بل اقتصادی جګړه پیل شو. اقتصادی جګړه په دې معنا چې همیشه لپاره هڅه کیږي چې د افغانستان منابع نه په لوړه کچه باندې استخراج شي او نور هیوادونو ته ویوړل شي ولته پروسس شي او هغوی ترې استفاده وکړي. اصلي مسله دا ده چې اوس مونږ د یو غټ حقوقي تشې سره مخ یو. دغه تشه دا ده چې اوسه پورې دا قرارداد د نویتونو د دې قرارداد خصوصا په 15 کال او 50 کلونو لپاره چې ورکول کیږي دغه قراردادونه باید ډیر وضاحت ولري او ډیر معلوماتونه باید په دې اړه باندې موجود وي چې دا قراردادونه له چا سره کیږي څه ډول کیږي او له دې هغه میکانیزم څه دی. وخت چې د ظرفیت خبره وي نو بیا خو مسله دا ده چې بدون شک په موږ په سکتور کې ډیر پر ظرفیت خلک شته دی او په دغه پر ظرفیت خلکو په تیرو 50-60 کلونو کې په دې سکتور کې فوق العاده کار کړی دی او دوی پوهیږي چې په دې سکتور کې کم پوتنشل شته. اما استفاده د دې پوتنشل نه دا مسله سیاسي ده او په دې کې تر ډیره بیا اقتصادي منفعتونه په پام کې نه نیول کیږي.
ډیره مننه کور مو ودان د قانون وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقدیر مطفی و چې نن یې په کابل کې د طالبانو د قانون وزارت او یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ د تړون په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب ازادۍ رادیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو د ازادۍ رادیو ماخامنۍ خبری مجله اوري. همدا شی به زموږ خبرونه پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. هله دا کې انټرنیټ لري زموږ د فیسبوک پانه در سره خوښه کړئ او د غرض یوټیوب پانه هم در سره سبسکرایب کړئ. پر ټوئیټر هم ازادۍ رادیو مندلی شئ. راځو د خبرونه بلې موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې اونۍ د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو د کاربندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربي اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دغې غونډې وړاندیز د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري شوی دی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو 13 میلادي میاشت د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. په دغو اعتراضونو کې یو شمیر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. دا چې د ملګرو ملتونو د جوړیدونکې غونډې جزئیات څه دي بحثونه څه دي همکار مې اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. دا مهال سټوډیو ته وصل دی. اکرام صاحب ستړي مشي د موضوع جزئیات بل تاسو واورو. فکر کوم اکرام صاحب سره رابطه یو څه ستونزه لري. موږ هڅه کوو چې اکرام صاحب سره له سره اړیکه ونیسو. اوس مهال اکرام صاحب سره اړیکه پرې ده. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې اونۍ د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو د کاربندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربي اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دغه غونډې وړاندیز د دوی او جاپان له لوري شوی دی. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم په وار وار د افغانستان په وضعیت باندې اندېښنه ښودلې خو طالبانو بیا د خپلو تګلارو ننګه کړې ده. ورزو خپل همکار اکرام الله اکرام ته چې اړیکې لا هم نه روخ کیږي تخنیکی همکار اشاره کوي چې د اکرام صاحب اړیکه ستونزه لري. د موضوع د تحلیل لپاره ورزو د خزو فعال ډیوی پتنګ چې دا مهال سټوډیو ته وصل شوې ده. میرمن پتنګ ستړي مشي، تاسو هم اتمنه ورېدلی چې ملګری ملتونه راتلونکي اونۍ، البته امنیت شورا یې راتلونکي اونۍ د افغانستان د ښځو په اړه یو فوق العاده غونډه جوړوي. غونډه به د پردو تر شا وي. تاسو څه فکر کوئ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له خوا نه دغه ډول غونډې د افغان ښځو یا افغان میرمنو د حقونو لپاره څومره ګټورې ثابتېدلی شي؟
ټولو لیدونکو ته ګوره، هر کومه ناسته چې کیږي او هلته د افغانستان د میرمنو په حق باندې خبرې کیږي، د زموږ تاسو په ګټه باندې ده. خو اوس راځو دې ته چې هغه کسان چې غږ راپورته کوي، زه فکر کوم باید کوشش وشي چې د افغانستان غږ راپورته شي، خصوصا هغه میرمنې چې نن ورځ په افغانستان کې ستونزو سره ډېرې زیاتې مخامخ دي. نن د هغوی په مخ باندې د مکتوبونو دروازې بندې دي، د کارونو دروازې په بندې دي، او د ډېرو غټو ستونزو سره دوی هلته مخامخ دي. نو زه فکر کوم که چېرته دا رقم ناستې کیږي، نو باید دعوت زموږ تاسو هغه میرمنې چې په خپله د هېواد په منځ کې دي، هغوی ته باید هم دعوت ورکړل شي او د هغوی غږ هم باید هلته واورېدل شي.
ښه، څه فکر کوئ ملګري ملتونه څه کولی شي، خصوصا دوی په افغانستان کې اوس مثلا د یوناما ماموریت دی فعال دی، د یونیسف او دغه راز د سیف د چلډرن ماموریتونه فعال دي. ملګري ملتونه علاوه پر دې چې دوی به خپل نظریات څرګندوي، خپلې ځینې اندېښنې به څرګندوي، آیا د عمل په ډګر کې هم څه کولی شي چې طالبان کم تر کمه له دغو پرېکړو نه په شا کې کومې پرېکړې چې د نړۍ په کچه غندل شوې دي او ویل شوي چې ښځې له کار او تعلیمه راګرځول شوي دي، آیا ملګري ملتونه وړاندې هم تللی شي، یعنی طالبان د تصمیم اړولو ته هم اړ کولی شي؟
ګورې، بله شکه دوی کولی شي چې د دې نه زیاتره فشار په فیلي واکمنۍ باندې راوړل شي او بندیزونه په ولګوي. خو اوس خبره په دې ځای کې ده، څه وخت چې بندیزونه لګول کیږي په خپله طالبانو باندې کومې ستونزو سره دوی خپله طالبان نه مخامخ کیږي. متاسفانه هغه بیچاره او غریب خلک هغوی زیاتره وخت دغې ستونزو سره مخامخ کیږي، څه وخت چې ملل متحد کوم ستونزې فیلي واکمنۍ ته راجوړې کړي. زه فکر کوم چې د خبرو له طریقې نه دوی کولی شي چې زیاتره فشار وارد کړي. خو بیا هم خبره دې ته راځي چې ملګري ملتونه څه شی غواړي په افغانستان کې، د خاطر چې بیا په ملګري ملتونو کې هغه هیوادونه چې واقعیت په افغانستان کې خپلې ملي ګټې پکې ویني، هغوی اصلا څه شی غواړي د افغانستان؟ آیا هغوی خوشحاله دي چې فیلي واکمنۍ هغه کوم فشار چې په خپلو خلکو باندې راوړی دی، یا د میرمنو په مخ باندې دروازې د مکتوبونو بندې کړي دي، آیا هغوی دې ته خوشحاله دي دوی په خاطر باندې غږ نه راپورته کوي؟ آیا دوی کوم بل پلان دی د افغانستان لپاره چې افغانستان میرمنې نن ورځ دومره غټو ستونزو سره مخامخ دي، بیا هم نه د افغان میرمنې غږ اورېدل کیږي، نه د دوی ستونزو سره څوک رسیدګي کوي؟ او بې درغلو خبره دې ده چې د ملل متحد څه شی کولی شي. زه فکر کوم چې دوی کولی شي چې زیاتره فشارونه په فیلي واکمنۍ باندې وارد کړي، تر څو دوی دې ته متوجه شي چې دغه کومې کړنې چې دوی کوي دا درستې کړنې نه دي. بیا بله خبره دې ته راځي ګوره، که چېرته فشار ورته ورباندې وارد شي، آیا طالبان به د دوی فشارونه جدي وګڼي که نه؟ ایتو خاطره چې که چېرته موږ طالبانو کړنو ته په اوله دوره کې ورته وګورو، اوس په دوره کې ورته وګورو، کوم فرق پکې نشته دی؟ زیاتره نورم دوی ذهنیت کېدای شي چې تنګ شوی وي د میرمنو په حصه کې. مخکې دوره کې دوی میرمنو ته اجازه نه وه ورکړې، اوس یې نه ورکوي. نو زه فکر کوم که چېرته د هرې خوا نه په دوی باندې بندیزونه ولګول شي، دوی هغه خپل فکري کارونه به مخته بیایي، هغه فکر چې دوی لري چې میرمنه نه باید کار وکړي او نه باید درس ووایي. زه فکر کوم دوی په ذهنیت کې دی. نو ذهنیت سازي د طالبانو بدلول، زه فکر کوم چې دا به ډېره زیاته ستونزمنه خبره وي.
بله، میرمن پتنګ په دې وروستیو کې د یوناما مرستیال مارکوس پوتزل وویل چې باید بهرني هیوادونه یا لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیزي تر څو دغه وضعیت له نږدې وګوري. که څه هم د ملګرو ملتونو هغه اصلي نمایندګۍ یا استازولۍ دغه موضوع تایید نه کړه چې دا د ټولو ملګرو ملتونو نظر دی که یوازې د ښاغلي پوتزل. څه فکر کوئ طالبان سره له دې چې دوی ژمنه کړې وه په دوحه کې چې دوی بدل سوي دي، دوی به د ښځو حقونه ورکوي، د کار حق به ورکوي، د تعلیم حق به ورکوي، والی دوی بدل سول هغه پریکړه چې دوی یا هغه ژمنې چې دوی په دوه کې کړي وي والی فکر کوي عملی نه کړي یا اوس ورستربل له مغو پریکړه نه دوی په شا کیږي
اګوره ته دوی مسالې دي اول والی دوی په شا شول اول دوی په خاطر باندې په شا شول چې دوی هیڅ وخت افغان ولس همیشه د غټ پورته کول غوړي د جمهوریت په وخت کې چې طالبان نه دي بدل شوی مګر هم د هغه وخت د واکمنۍ ته کوم چا غږ نه نیول او ورته وی چې نه طالبان بدل شوی او د غژمنې کوي خو ولس ایتو خاطر چې شل کاله تیر شوی وو د ډیرو نورو ستونزو سره خلک مخامخ خو باور وکول چې کیدای چې په شلو کالونو کې دوی به لګ د غنړې بیلیدلی بیا او بدلون به په دوی کې راغی او رغلو دی ا کسانو چې فکر کاوله چې په افغانستان کې دلته سفارتخانه خلاص شي دوغو مخالفو زه فکر نه کوم چې د مخالفت باید موږ تاسو کې چې په افغانستان کې نور هیوادونه راځي او سفارتخانه خلاصوي زه پر کوم ده په یو ښه نیت باندې ونیول شي د خاطر چې د سفارتخانه چې راځي وګړي به د نږدې نه کول شي چې د افغانستان د خلکو وضعیت وویني او د نږدې نه کول شي چې په پیلي واکمنۍ باندې زیاتره فشار وارد کړي نو زه پر کوم کې سفارتخانه زیاتره شي او زیاتره هیوادونه راشي افغانستان ته اقلا د افغانستان د خلکو غږ به د نږدې نه دوی وار وي او زیاتره به د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي
ډیره ډیره مننه کور مو ودان د ښځو د حقونو فعاله دیوا پتنګ و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې اوس
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو په ورته مسله کې پاتکیګو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي اساسوالۍ دفتر یونما وایي دوی د ټولو خزینه کارکونکو دندې به خوندي وي او ماشونه به ورکول کیږي. یونما د چهارشنبه په ورځ ټویټ وکړ چې هیڅ نارینه کارکونکی به د ادارې د خزینه کارکونکو په ځای ونه ګمارل شي. دا چې د موضوع جزئیات څه دي دا شیبه زموږ همکار سنا کاکړ استودیو ته وصل ده. سنا جان ستړي مشي د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د اعلامیه یا دغه نوې خبر جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته او نورو اوریدونکو لیدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ډاډ ورکړی چې د خپلو ښځینه کارکوونکو ماشونه به ورکړي او ویلي دي چې افغان ښځې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د خلکو لپاره مهم رول لري. خو یونما ته نه دي ویلي چې آیا هغو ښځینه کارکوونکو ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په پروژو کې په قراردادي ډول کار کوي هم معاش ورکول کیږي او که نه. یو شمیر ښځې چې په افغانستان کې په قراردادي بڼه د ملګرو ملتونو سازمان د پروژو د تطبیق مسؤلیت لري او د کورنیو بنسټونو یو شمیر نورې کارکوونکي د خپل کار او اقتصادي مبهم وضعیت په اړه اندېښمنې دي. یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د پروژو د پلي کولو په برخه کې له یوې کورنۍ مؤسسې سره کار کوه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د ماشومو د دوام ډاډ نه دی ورکړل شوی. د ازادي راډیو ته په یوې مرکه کې وویل
جایی که ما کار میکنیم ارگانیزیشن یا انجوی داخلی
چرا چه موخ کار که و یو کورانای بنسط دیل نریوال بنسطون و آملگر و ملتون و سازمان پروژه اخلو و تطبیقه وی دفتر هیچ ندیویلی چه زموش ماشونه براکلی کنه اندخمانیو چه آیا ده ملگر و ملتون و سازمان به هاگو خزینه و کار که ونه تا چه پا پروژه که وی ماشوار کلی کنه هیچ معلومات نلارم
انوز از این معلومات خودم نداریم.
یونما په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د یونما مرستیال مارکوس بوزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکریم سره په لیدنه کې ویلي چې د ښځو پر کار به بندیز په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. نوموړي ټینګار کړی چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه باید لرې شي تر څو د افغانستان د لږ اقتصادي زیان او انزوا مخه ونیول شي. سربیره پر دې د یونما د بشري چارو همغږي کوونکی فرانکیزه د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا او بیارغونې چارو له وزیر محمد یونس اخونزاده سره په لیدنه کې په مرستندویه مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر لرې کولو ټینګار کړی دی.
ډیره مننه کورمو ودان د ازادي راډیو خبریاله سنا کاکړ وا چې د یونما د هغې اعلامیه جزئیات راکول چې ویلي دي د دوی هیڅ یو خزینه کارکونکي به په افغانستان کې نه بیکاره کیږي او د ماشونو ورکړه به یې دوام ولري.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل وایي ټاکل شوی چې په راتلونکو دوو ورځو کې 600 افغان بندیان چې ماشومان هم پکې شامل دي خوشي او افغانستان ته ولېږل شي. زموږ همکاري نرگس مومن موضوع تعقیب کړې ده. مهال په سټوډیو کې راسره در سټوډیو ته وصل ده. نرگس جانې ستړي مشي چې د دې موضوع جزئیات.
سلامونه لودین صاحب، تاسو او درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول پخیر. البته څنګه چې اوریدونکو ته جواب ده چې موږ څو مودې راهیسې هغه تصویرونه هغه انځورونه ترلاسه کړل چې په پاکستان کې د افغانو کډوالو وضعیت څنګه دی او د ځینو کسان سره مخابري هم وکړي څوک چې په افغانستان پاکستان کې اوسیږي. نو په دې لړ کې موږ د ځینو طالب چارواکو او د افغان کډوالو مدافعین سره خبرې وکړې. په دې لړ کې موږ د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ سره مخابري وکړي او هغه ویل چې پراتونکو دوه ورځې پورې په سلګونه تنه بندیان خوشي شي. نو موږ د پنځه پر از ازادي رادیو ته وویل
په کراچۍ کې دا مهال چې کم بندیان دي تر 1400 پورې دي. په بندیانو کې تقریبا د ماشومان په شمول تر 1400 پورې کسان داسې دي چې د چا ډیپورټ آرډر شوی دی. انشاءالله هغه کسان به په دوه ورځو کې واپس افغانستان ته لیږل کیږي.
نوموړي وویل چې د عبدالخلیل په نوم د یو افغان جسد به هم د هغه د اسناد د بشپړېدو وروسته افغانستان ته انتقال شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عبدالخلیل له زوی سره خبرې کړې وې چې په خبرې پلاری د کراچۍ په زندان کې مړ شوی دی. د خبرې تایید کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال ویاند احمد زیا تکل وایي چې 400 تر 1500 زندانیانو د خوشي کېدو خبره کړې ده او ویلي دي
ممکن سبا او بل ورځ د 400 او 500 ترمنځ زندانان آزاد کړل سی او نو د اطمینان په ډول ویلای شو چې ان شاء الله تعالی په ډیر نږدې راتلونکي کې به د کراچۍ له زندانونو ټول افغان بندیان چې د قانوني اسنادو د نشتون له وجې نیول شوي دي را خلاص کړل سی.
نوموړي زیاته کړه هغه افغانان چې د کراچۍ له زندانه خوشی کیږي بیرته به ترستان شي او سفر اسانتیاوی به هم د طالبانو د حکومت لخوا ورته
برابرېږي. مننه. سلامت اوسئ. د خبرونې وخت کم دی. تفصیل به پریږدو سهارنۍ خبرونې ته. ډېره مننه. سلامت اوسئ. د ازادي راډیو خبریاله نرګس مومن و چې هلته په پاکستان کې د افغان کډوالو د بندیانو حال را سره شریک و ویلي چې په نږدې ورځو کې به 600 افغان بندیان آزاد او افغانستان ته ولېږدول شي. د خبری مجلې د پای په شیبو کې ورزو سپورتي پیښو ته زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل سټوډیو ته وصل ده. ساحل صاحب ستړي مشي. د نن ورځې او د نن شپې مهمې سپورتي پیښې څه دي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ټولو لیدونکو ته. د کرکټ آسیایی شورا د 2023 کال لپاره د لوبو د پایل میاشت او د لوبو ګروپونه اعلان کړي دي. دا سیالۍ به په سپتمبر میاشت کې وي. افغانستان به په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. په الف ګروپ کې پاکستان او هندوستان یو ځای دي او دریمه لوبډله به د آسیایي هیوادونو د دویمه درجه هیوادونو څخه دلته لاره پیدا کوي. د دې لوبو ځای اوس هم لانجمن د پاکستان ته د لوبو قربتوب ورکړل شوی و چې هند بیا هلته د لوبو مخالفت وکړ او امنیتي ستونزې یادې کړې او پاکستان بیا ویلي دي چې له پاکستان پرته په بل ځای کې آسیا جام کې ګډون نه کوي. دا لوبي لا هم د دې لوبو ځای لا هم لانجمن ده، ویلان شوی نه ده. د فوټبال فدراسیون بیا ویلي دي چې د افغانستان په استازولۍ به حلیمه آقا شیرزاد او یاسمین حیدری په نړیوالو لوبو کې لوبڅاري وکړي. شریف سروري، ننګیالی سادات او فرشته شیخ میری به مرستندوی لوبڅاران وي. تمیم حسینی به په فوټسال لوبو کې او زین الدین شریفی به په ساحلي فوټبال کې د لوبڅاري دنده مخته وړي. د فوټبال له ډګره به بل خبر دا دی چې د انګلستان فوټبال لیګ په سیالیو کې بنن یوازې یو لوبه وي او چلسی به له مانچستر سیټي سره سیالي ترسره کړي. په بیگ بیش لوبو کې بیا د راشد خان او نوید الحق سفر بشپړ شو. دوی به خپل نویو تستنیږي. مننه.
ډیره مننه ساحل صاحب. سلامت اوسئ. کور ودان زموږ د ورزش د څنګه ځانګړي خبريال بختیار ساحل و چې تاسو یې له وروستیو ورزشي پیښو خبرولی. اوریدونکو، د ازادي راډیو دغه ماخامنۍ خبری مجله ورو ورو پای ته رسیږي. په کابل کې د ماخام 6:30 شوې. بل خبری مجله هم تاسو ته په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو په دری فیسبوک پاڼه کې وړاندې کیږي. هیله ده چې دا خبرونه هم را سره واوري زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي په دری خبری مجله کې هم زموږ ملتیا وکړي.